شپږ مادې چې د نجونو د واده لپاره شپږ کلنی عمر ټاکل، د وهل ټکولو مخنیوی، د نارینه و څو ودونه، د امن د کورونو جوړول، په خپله خوښه واده کول پکې شامل دي، د اسلامي احکامو خلاف وبللې. په دې بحث کې چې زه لینا شریفیه پر مخ بیایم، د ښځو د حقونو فعال ملالۍ شینواری او حقوقي کارپوه اجمل هوډمن را سره دي چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې غواړم له ملالۍ شینواری دا وپوښتم چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ولې رد شو؟
دا لومړی ځل نه دی چې دا قانون د ولسي جرګې اجنډا ته را داخلیږي او بیا د اجنډا نه وځي، ځکه د تېرې دوره کې هم دایې سرنوشت سره مخامخ شو دا قانون، او بیا ولسمشر د دې د خاطره چې د دې ته ډیر زیاته، مثلا په مدني قانون کې او د جزا په قانون کې ځینې مسائل یا په ډیر سراحت سره نو ویل شوی او یا هم په کې اصلا ځینې مواد موجود نو، د دې د قبل د قانوني د ولسی جرګې پر رخصتې یو کې د یو فرمان په توګه نافذ کړ. چې البته داس قوانین موږ نور هم ډیر لرو چې یوازې د فرمان په شکل باندې نافذ دي، او دا عیناً امغه ډول په محاکمو کې چلیږي لکه څنګه چې نور قوانین چلیږي. دا ولې د اجنډا نه دوړ دورو کې وته الهته دا و چې اصلا کله چې د نوې جیم په افغانستان کې حاکم شو، د دوی یو شوار دا و چې د خزو د پاره به د اغوی هغه قونه چې طالبان ورنه اخیشتي او هغه به ورته ورکی بیرته. نو دا شوار ډیر داسې فکر کې د جداد بهر نه را وارد شوی شوار دی، او د افغان خزي اصلا د ستونزو سره مخامخ نه دي. د افغان نارینه نظر دی، البته د زینو افغان
ذهنیت
یا ذهنیت دی. نو عین ذهنیت چې ولسی جرګه هم په دواړو دورو کې هم د دغه ټولنې یو ډول نچوړ دی، په بل دوره کې هم سره دي چې ډیر علما موږ سره زمنګ په عدلي ځای کمیسیون کې په دغه قانون باندې موږ سره کار وکړ. هغه علما چې په واقعیت اسلامي پوهې ډیره زیاته و، هغه کله هم د دې سره مخالفت نه دی خودلې. په بل دوره کې هم زینو کسانو چې اسلامي لکه دی او وسیلې په توګه امیش کارول دي، هغه دوره کې هم په دې کې زینو مخالفتونه را وړاندې شو، هم دې کبل پړاونه بشپړ نشو، بل اخر د جمهور دیته اړ شو چې په یو ډول د قانون نافذ کاندي.
خودمن سبقورم له تاسو نه پوښتم، آیا رښتیا هم دغه قانون زین مواد د اسلام د حکم خلاف دی او کله د سره یو سلیقوي برخورد کیږي؟ لکه څنګه چې مخکې اغلی شینواری هم ویلي چې ځینې دینی علما د دې مخالفت نه کوي، یوازې ځینې هغه کسان چې د دې په اړه یو ډول غلط ذهنیت لري یوازې هغوی مخالفت کوي.
ګوري دی کزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې دی هم د اوس امران په افغانستان کې نافذ دی. لټول نمای خبره ده چې موږ حقوقي بحث وکړو. په افغانستان کې هر قانون چې نافذیږي هغه نشي کېدلی چې د اسلامي شریعت د احکامو سره او د اساسي قانون د احکامو سره مخالفت کې وسیږي. منګه ګورو چې په ډیرو مواردو کې کله چې قانون د پارلمان له خوا راضي او یا د جمهور رئیس کوم فرمان وسیږي، هغه ستر محکمې د زیتر څو ستر محکمه هغه د اساسي قانون سره مقایسه کوي. څه نسې چې د دې کوم حکم د اساسي قانون د احکامو سره په مخالفت کې. زه فکر کوم چې د دغه وسنی قانون نافذیدل او د افغانستان په قضایي قوه کې عملا د محاکمو کې تطبیقیږي، د دې معنی ورکوي چې د افغانستان ستر محکمه چې هغه رسمي څنګه راځي د صلاحیت لري چې د نظر ورکړي د قانون د اساسي قانون سره یا د اسلام د شریعت سره په مخالفت کې دا کنه ده. تر محکمه په دې حق له باندې کوم رسمي اعتراض نه لري. دا قانون تاسو منګه ګورو، یعنی په افغانستان کې د خزو وضعیت په پام سره د دې قانون موجودیت ته سخت ضرورت دی. اما په دې قانون کې ځینې موارد دي چې په ولسی جرګه کې او د ولسی جرګې نه د باندې د ځینو کسانو احساسات را پرولې دي. هغه څو موارد دي په دې قانون کې. په 15 ماده کې د غدې خزو په وړاندې تاوتریخوالی یا خشونت څه دی په 21 مواردو کې تعریف شوی ده. چې لدې جملې نه جالبه هم ده چې یو شمېر چې دي مخکې د دې قانون د انفاز نه د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه تعریف شوی دي. مثلا په بدو کې د ښځې ورکول، هغه مواد چې ته دغه په برخه کې اختلاف موجود دی مخکې نه د افغانستان په قوانینو کې هغه منه و. لته کوم مسله چې دا اختلافي مسله ده، کوم کسان چې د دې قانون کې د ښځې د وهلو مسله دوی مخالف دي وسره چې دا جرم باید ونه وسیږي یا که جرم وسیږي او حد باید ولري، دغه استدلال دار چې دوی وایي چې د اسلامي شریعت د احکام له مخې نه د ښځې وهل ټکول هغه تر هغه حده پورې چې تعذیب ایجاب کوي جواز لري. نو ځکه یو شمیر چې ډیر افراطی دي غوی دا خبره کوي چې لا تکوب اصلا باید جرمونه وسی، هم یو شمیر نور چې نسبتا متدل دي غوی وایي چې د دې لپاره یو حد باید ټاکل شوی وسیږي. کچیر د تعذیب په هدف باندې وسیږي دا باید جرمونه وسیږي. کچیر د لا تکوب دومره شدید چې صدمه ورسیږي دغه په نتیجه کې په غسولت کې دا باید جرم وسیږي. په دې خاطر باندې دا چې هغه مخالفت سره د قانون د زمینه احکام سره کیږي، زما په نظر باندې لدین چې ډیر حقوقي وي، ډیر سلیقوي او ډیر شعاري بڼه لري.
لکه څنګه چې هوډمن صاحب هم ویلي، د دې قانون قانون ځینې مواد د اساسي قانون او د افغانستان د مدني قانون سره سم دي، خو اوس له دې سره مخالفت کوي. آیا د تاسو په نظر دغه مخالفت منطقي ده؟
یو مولوی صاحب وایي چې موږ دې قانون ته بالکل ضرورت نه لرو، ځکه چې موږ فقه ته باید مراجعه وکړو، موږ په فقه کې ارتشته ده. که داسې نو موږ بیا مدني قانون ته اړتیا نه لرو، موږ د جزا قانون ته اړتیا نه لرو، موږ اساسي قانون ته اړتیا نه لرو، ځکه موږ قرآن لرو. ولې موږ د ځمکې خلک بیا وضعي قوانین ځان ته جوړ کړي دي؟ د دې دپاره چې هره ټولنه خپل اړتیاوې هم لري، او په ډیرو مسایلو کې په خپل اسلام کې داسې خبره ده چې اول مسله د قرآن ده، بیا د حدیث ده، بیا د اجماع ده، او بیا د قیاس ده. که د دې قانون شتون ته اړتیا نه وه، اوس به موږ د داسې ستونزو سره لکه دا تاسو چې ګورئ په افغاني ټولنه کې جریان لري، له حده زیاته د نارینهو فضا حاکمه ده په هیواد کې، هم په سیاست کې، هم په کورني ماحول کې، هم په ټولنیز ماحول کې. ښځې د ګوتو په شمار چې کراوتلې هم دي، د هغوی سره ستونزې شته. دا تاوتریخوالی ما په سیاست کې هم ولیده. موږ ولیده چې ملالۍ جویا غوندې د بلې دورې کې نارینه به په خپلو منځو کې دومره جنګونه وکړه چې لاسونه به یې واچوله، اما چا د ولسي جرګې نه ایسته، خو ملالۍ جویا په ډېر اسانۍ باندې ولسي جرګې نه وایستل شوه، ځکه چې ښځه وه. ګورئ، دا تاوتریخوالی، دغه بد رفتار په ټولنه کې یو ډول نارینه ځان ته حق ورکړی دی چې ښځې سره باید بد چل چلند وشي. اوس خبره دا ده، هغه څوک چې اسلام مني، هغه څوک چې په رښتینې مولوی صاحبان دي، هغوی د دې قانون سره هیڅ مشکل نه لري. بدمرغي زمونږ دا ده چې دا هماغه نارینه چې خپل کورونو کې ډیر زیات تاوتریخوالی کاندي، نه غواړي چې دا قانون پلی شي، نه غواړي چې داسې یو قانون موجود وسي چې د دوی لاس ونیسي.
د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ په دې وروستیو کې دا فضا ډېره خړپړه وه، ځکه ځینې افشاګریان رامنځته شولې. د تاسو په نظر دغه مناسب وخت و د دې لپاره چې د ښځو موضوع هم په افغانستان کې یوه حساسه موضوع ده، دا هم ور وړاندې شي؟
له بده مرغه چې ځینې هغه مېرمنې چې د ښځو د حقونو حامی دي، هغه د دې په ځای چې په افغانستان کې ډېر ښې څېرې وشوسي، د یو افغان ښځې په توګه ټول افغانان په وویاړي، ډېر د بهرنیانو لاسپوڅي دي او ډېر بهرنیان هغوی حمایت کوي. ستونزه اصلي دا ده چې اوس یو ګروپ غوښته چې یو ډول ځان نړیوالې ټولنې ته ډېر ښه وښي، او وایي چې وګورئ، موږ دومره تکړه یو چې موږ دا قانون په دې جنجالي پارلمان کې تصویب کړ. زه داسې وایم چې دا افغان ښځې دي چې قرباني ورکوي. همیش زموږ ټولنه د افراط او تفریط په منځ کې برباده شوې ده. اوس د افغاني ښځو حقونه په همدغه سیو د جریان قرباني ګرځيږي. یو ګروپ وایي چې مخالفت کوي چې بس دا قانون دی نه، یو ګروپ بیا دا وایي چې دا وخت نه و چې باید دی وخت راغلی وي. اصلا هغوی هم د دغه بل ګروپ میرمنو سره چې اصلا د کمیسیون یا کومې بل چوکۍ په سر سره لانجه پیدا شوې ده، دا اوس د دې دغه قانون هم د دې قرباني کیږي. زه نړیوال ټولنه نه هیله لرم، او د دغه ښځو چې فکر کوي چې دوی د افغان ښځو د حقونو حامیان دي، اول د دوی د قربانۍ د پاره ځانونه چمتو کاندي.
هوډمن صاحب، په ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې هم دا جنجالونه سته، خو هلته د ښځو لپاره حمایتي قوانین جوړ سوي دي. خو څنګه توانېدلی دي چې د دغو دواړو ډلو ترمنځ یو تفاهم رامنځته کړي، او بالاخره د ښځو په ګټه ځینې قوانین تصویب کړي او پلي کړي؟
په دې کې شک نشته چې په یو شمېر هیوادونو کې هلته د ښځو برخه کې ډېر پام سوی ده، او ټول هغه قوانین چې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې ضرور دي، هغه نافذ سوي دي. اما په افغانستان کې زما له نظره دوه لویې ستونزې دي. متاسفانه په افغانستان کې کله چې څوک یو خبره کوي، هغه خبرې ته خلک ډېر نه ګوري چې دا خبره څنګه ده، ماهیت څنګه ده. هغه څوک چې هغه خبره کوي هغه ته ګوري، یعنی د هغه له مخې نه د خبرې پاک لباندې قضاوت کوي. نو په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې معمولا د ښځو د حقونو مسله د داسې کسانو لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي ارزښتونو له مخې نه دوی هغه اخلاقي او سیاسي جرات دې نه لري چې د ښځو د حقونو غږ وکړه. په دې خاطر باندې ده چې کوم قضاوت چې د ښځو د حقونو په برخه کېږي، هغه قضاوت متاثره یي د هغو کسانو د شخصیت نه چې د ښځو د حق په برخه کې خبرې کوي. بل مشکل په افغانستان کې د دین نه د برداشت مسله ستونز منه ده، ځکه موږ په افغانستان کې هیڅ وخت داسې مستقل دینی مرکزونه یا د اسلامي تحقیقاتو یو مستقل مرکز نه درلوده او نه لرو چې د افغانستان د شرایطو مطابق د وخت له غوښتنو سره سم او د اسلام د احکامو په اساس باندې په بېلابېلو برخو کې چې کله نظر راځي په هغه برخه کې نظر ورکړه او داسې واحد نظر راوباسي چې هغه واقعا د اسلام د احکامو د روح سره سم واوسیږي. دلته د دیني برداشتونو مسله ده. دا کله موږ ته له مصر نه صادرېږي، کله د دیوبند نه راځي، کله د پاکستان نه راځي. ځینې کسان داسې استدلال کوي چې د دغه قانون شتون ته ضرورت نشته. دا بیخي بې اساسه خبره ده. هر قانون چې جوړېږي هغه د یو ضرورت په اساس باندې جوړېږي. کله چې موږ د افغانستان اساسي قانون ته ګورو، هغه قوانین چې د افغانستان اساسي قانون دغه وړاندوینه او سپارښتنه کړې چې په دغه برخو کې باید موږ ځانګړي قوانین ولرو، تر اوسه پورې هغه قوانین ډېر لږې جوړ سوي دي. یو په دې کې اساسي قانون 45 ماده د کورنۍ په برخه کې ډېر تاکید کوي چې کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی، او دولت چې دی د کورنۍ د سلامتۍ د ساتنې لپاره په مخصوص ډول د مور د ماشوم د ساتنې لپاره لازم تدابیر نیسي او هغه اجرا کوي. دا قانون چې ما وکتل خپله دا اوس کوم قانون چې موږ بحث بکوو د دوی نظر د دې اساس پکې دا ده چې د 153 ماده لمخې د اساسي قانون د خزو د حقونو د خزو د انساني کرامت په منظور باندې او بل اساس دلته ورته غوښوي د اساسي قانون 23 ماده ده چې د ازادي د انسان حق دی او تر څو پورې چې عامه ګټه حجاب کوي دا ازادي حد نه لري او په دې ماده کې د انسان په کرامت باندې ډېر تاکید شوی ده اوس موږ نشو کولی انکار وکړو د نه چې خزه د افغانستان د ټولنې نیمایي یا نیمایي نه زیاته برخه ده د دوی د کرامت د حیثیت او د ازادۍ د ساتلو په خاطر باندې داسې قانون ته موږ ضرورت لرو اما د حل لار از د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې باید موږ پیدا کړو
اغلی شنوري لکه د ولسي جرګې ځینې ښځینه استازې چې وایي چې د دغه قانون ځینې مادې چې البته ډېر مخالفت هم ورسره کیږي که تعدیل سي د دې قانون روح مري تاسو څه فکر کوئ آیا د دې قانون تعدیل پکار ده
زه فکر نه کوم چې داسې یو قانون د ځینې مادې به موږ صرف فکر وکړو چې هغه به یو قانون روح سي کله چې یو قانون جوړیږي هغه په حقیقت کې هر ماده ډېره مهمه ای او زما په نظر دا ډول استدلال هم چې ځینې مواد به په دې کې تغییر وخوري بیا به په دې کې ډیر زیات خزو د ستونزو سره مخامخ شي زده دې استدلال پلوې هم نه یم من مقصد دا چې قانون جامع شي من نشو کړای چې وې چې کاملا به مطلق چې څه په دې قانون کې حکومت را لګیږي هغه به تصویبيږي ځکه دا بیا نو هغه د دیموکراسي هغه پروسه چې د قانون جوړولو کې هغه به په خولند کې دلته اوس دا معنا نه ورکړي چې په دې قانون کې د هیڅ بدلون ناراضي اول دغه استدلال یو غیر منطقي استدلال دی په دې کې به علما مس اهل خبره په دې کې به ځین مواد کته پورته کوي کې دې شي چې هغه لا د قانون د غړېدا د خکېدا سبب ګرځي ولی دا څنګه چې احمد او محمود خوخي قانون وسی بلکې دا د ټولنې د خکېدو د لپاره باید یو جامع قانون رامنځته شي
هغومره چې اغلی شتوري ویل چې لازم ده چې د خبره کسان تعدیل راول یو داستون حل سي کچېری ځین علما پام دې خپل خبرو ځان ټینګ کی او د دې قانون د تصویبېدو او حتی پلي کېدو ممانعت وکي افغان خځې به له کوم ستونزو سره مخامخ سي
دا قانون تر کومه ځای ته هغه د شکل نه مخه نه ماته معلوم دی دا قانون په دوه برخو باندې وشل کی یو حمایوي تدابیر هغه خځې چې د غسر خوشنط سوید د غیر ملاتړ لپاره باید کوم کارنه وسی بل دی وقایه مساله ده یعنی د دې لپاره چې دغه خوشنط اصلا پیخ نسی یا په ټولنه کې دغه خوشنط لمنځه لاړ سي کم سي دا بل مساله ده که چیرې په وقایوي برخه کې هم د قانون احکام تطبیق سي او واقعا دغه د عامه پوهاوني سطح جګه سي کله چې دغه د تعلیم او د سواد او د عامه پوهې د سطح په جګولو سره د ډېرو مسایلو مخنیوي وسی بل برخه د حمایوي تدابیر مثلا د چې په کې هغه مسایل چې جرمي وسپل دي هغه باید تعریف سي او که چیرې څوک د دې جرمونو عامل ګرځي هغه باید محاکمه سي دا بل مسله ده دلته موږ ګورو چې یو سمورد دي چې هغه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د جرم په تعریف کې راغلي دي په چیرې موږ په دې کې د 15 موارد خبره کوو یو مورد په کې ډېر مهم ده چې هغه د تعلیم د حق مسله ده چې دغه سره څوک مخالفت نه کوي نور هغه موارد چې دي هغه دومره جدي دي اما موږ کولای نه شو چې دغه موارد په خاص باندې دغه قانون به خل منتلای وبولو
ډېر مننه په پای کې د نتیجې ته رسیدو نو چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون کې تعدیلات راشي او د دواړو خو په صلاح او مشوره او د خبره کسانو په مشوره باندې بلخره د تصویب شي
زه فکر کړم چې دغه کوم قوانين چې د خزو د حقونو حفاظت کوي هغه باید په یو سیاسي لوبه بدل نشي هغه نه باید افراد او اشخاص د خپل شهرت لپاره کار وانخلي او ځینې افراد بیا د افراد سره د زیدیت لپاره دغه په مقابل کې ونه دريږي باید د یو ټولنیز مکلفیت په توګه د دې په مقابل کې ډیر مسولانه او د دې د لاغ خکېداد لپاره باید اقدام وکړي تر څو د ستونزې په هیواد کې شتون لري او موږ هر ورځ درسنې د لارې نه او چې خزې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي دغه کم شي او زهي لمنه يم چې بل اخره موږ د افراط او د تفرید د ژوند په منځ کې نور وړنش
ډیر زیاته مننه کوم اغلې ملالې شنوري او اجمل هورمن چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته مننه درنو اوریدونکو ته دې اونې نیمه نړۍ هم دومره وا تربیا خاط او آباد اوسئ